FM 101.5.
ده ما سپهین دو بجه شوی. السلام علیکم. ده ما خام تر او بجو ده ازاده رادیو ده پاتې خپرونو اوریدو ته خراغلست. قدر من اوریدونکو ده خپرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلیه ده طاهر روحان په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې خبرونه، راپورونه او د ځوان فکر اونیز پروګرام خبريږي. په راپورونو کې به واورئ چې متحدو ایالاتو په افغانستان کې د سولې د راوستو په مقصد د قطر د خبرو هرکلی او ملاتړ کړی. په ولسي جرګه کې د هیواد د روان امنیتي حالت په اړه له چارواکو سره عمومي غونډه سیري شوې او نور موضوعات. خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د پتیلې چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه جوړ شوی بحران ختم کړي، او د متحدو ایالاتو الوتکې نن د نیپال لرې پرتو زلزله ځپلو سیمو ته د ژغورنې ټیمونه او د مرستې مواد رسوي. قدرمنو اوریدونکو، نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته راځي. لومړی سید کمال شاه عارف ته غوږ شئ چې کورني خبرونه اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکه، افغان چارواکو په هیواد کې د وسلوال مخالفینو لخوا د وروستیو حملو په اړه اندېښنه وښوده. د افغانستان د ولسي جرګې د امنیتي ارګانونو مسؤلین خپلې استجوابیه غونډې ته ورغوښتې دي، او د مدني ټولنو غړو د یو دېرش برمتسو مسافرو د کورنۍ غړو یو ځای پر افغان حکومت غږ وکړ چې د یاد مسافرو د راخلاصولو په برخه کې جدي هڅې ترسره کړي. د خبرونو تفصیل. د ملي والی حکومت اجرایی مشر په هیواد کې د وسلوال مخالفینو لخوا د ورستیو وسلوالو حملو په اړه اندېښنه وښوده. عبدالله عبدالنن په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې دغه حملې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سوي دي.
اوزای ولایت کندوز، بغلان، بدخشان
دی وای د کندوز، بغلان، بدخشان او نور ولایتونو کې چې کومي امنیتي پیښې رامنځته شوې دي، د وسلوال مخالفینو د فعالیتونو زیاتېدل ښایي. ښاغلی عبدالله د افغان سرتیرو سرښندنې وستایلې او زیاته کړه چې ټول باید د افغان سرتیرو ملاتړ وکړي. د ملي یووالي حکومت پر داسې مهال په هیواد کې د وسلوال مخالفینو د حملو په اړه اندېښنه ښیي چې ولسمشر غني تر دې وړاندې ویلي چې روان کال به د ستونزو څخه ډک کال وي. د افغانستان ولسي جرګې د امنیتي ارګانونو مسؤلین په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او د امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو په اړه خپلې استجوابیه غونډې ته ورغوښتې دي. په یادو کسانو کې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علمي، د دفاع وزارت سرپرست عنایت الله نظري، د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد، د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل او د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر شامل دي. په ولسي جرګه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ولسي جرګې غونډه سري سوي او رسنیو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د غونډې له حاله معلومات ترلاسه کړي. وکیلان به له دې چارواکو څخه د روانو ناامنیو او له امریکا سره د امنیتي سند د ګټو په اړه پوښتنې وکړي. د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې د کابل ښار د دارالامان په سیمه کې په سوي انتحاري حمله کې دوه تنه وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. د کابل امنیت قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمی رسنوي ټول چې حمله کوونکي د لوی سرنوالۍ د کارکونکو موټر ته د خطو نیت درلود، خو داسې ونسول او د موټر مخ ته په ځان پورې تړلو چاودونکو مواد ته چاودنه ورکړه. او د مدني ټولنو غړو او د یو دېرش برمتسو مسافرو د کورنۍ غړو یو ځل بیا پر افغان حکومت غږ وکړ چې د یاد مسافرو د راخلاصولو په برخه کې جدي هڅې وکړي. دې کسانو چې له څو ورځو راپه دې خوا د ملي شورا مخې ته د اعتراض خیمه درولې وایي که غوښتنې ونه منل سي خپل اعتراضي خیمه به د ارګ تر دروازې ورسوي. په زابل کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې د یو دېرش برمتسو مسافرو د خلاصون هڅې روانې دي، خو تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. په همدې حال کې د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ټول چې د برمتسو کسانو د خلاصون عملیات روان دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زې وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي د پتیلې چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه جوړ شوی بحران ختم کړي. ظریف د ټولنیز رسنۍ ټویټر لارې نن ویل د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د معاملې مسوده چې د تهران د اټومي پروګرام مخه نیسي او په بدل کې به یې پر ایران باندې لګول شوي اقتصادي بندیزونه کم شي پر مخ روانه ده. خو ده زیاته کړه چې معاملې ته له رسېدو مخکې سخت کار په مخ کې دی او نوې هیلې پیدا شوي دي. دوی ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران او شپږو تعقدونو ترمنځ د معاملې په اړه راپیدا شوې بیره وغندله او اشاره یې د امریکا کانګرس ته وه. جواد ظریف، جان کیری او د چین، بریتانیا، فرانسې، روسیې او جرمني ډیپلوماټان هڅه کوي چې دا معامله بشپړه کړي او د دې کار لپاره یې د جون 1 نیټه ټاکلې ده. شامل اړخونه د دې معاملې پر چوکاټ باندې له څو میاشتو خبرو وروسته د اپریل په 2 نیټه په سویس کې سلا شوي ول. د امریکا د متحده ایالاتو الوتکې نن د نیپال لرې پرتو زلزله ځپلو سیمو ته د ژغورنې ټیمونه او مواد رسوي. د امریکا د هوایي ځواک یوه C-11 ترانسپورتي الوتکه او څلور نورې الوتکې د یکشنبې په شپه د نیپال مرکز کاتمندو ته ورسېدلې. یو امریکایي جنرال وویل پیلوټان به نن له کاتمندو نه لرې پرتو سیمو ته الوتنې پیل کړي. جنرال پال کینیډي خبریالانو ته وویل امریکایي الوتکې او ژغورونکې ډله به په کارونو سمدستي اغېز وکړي. د اپریل په 15 د ریختر په مقیاس 8.8 درجو سختې زلزلې نیپال سخت وځپه چې مالې د مړو شمېر 2250 ته رسېدلی او د غرات 4000 نور خلک پکې ټپیان شوي دي. د هند په شمال ختیځ کې پر یو پوځي کاروان باندې د وسلوالو بلتون غوښتونکو په حمله کې لږ تر لږه 8 تنه هندي عسکر وژل شوي. د هند د پولیسو چارواکي وایي له برما سره ګډې پولې ته نږدې لرې پرتې سیمه ناګالان کې وسلوالو په دې حمله کې لومړی ډزې وکړې او وروسته یې بمې چاودنه وکړه. یو چارواکی وایي څلور هندي عسکر لا درکه دي. پولیس وایي د حملې شک د ناګالان د ملي سوسیالستانو په شورا چې من اعلان شوی کېږي. دا ډله د ناګا قومونو لپاره د یو خپلواک دولت جوړولو هڅې کوي. دې ډلې تېره میاشت د اوږدې مودې اوربند لغوه کړ او د هند پر حکومت انتقادونه وکړل چې د غوښتنو په اړه یې جدي نه دی. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ روسیې، قزاقستان او بیلاروس ته سفر کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي شی به د مې په 10 لومړی قزاقستان ته لاړ شي او وروسته به روسیې ته سفر وکړي چې د مې په 9 په اروپا کې د دوهم نړیوال جنگ د بری د اویایمې کلیزې په مراسمو کې چې په مسکو کې جوړېږي ګډون وکړي. څېړونکي وایي شی جن پینګ د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې ټینګ کړي. دواړه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي هم دي د سوریې په شخړه کې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم د ملاتړ په ګډون په مهمو مسلو کې یو شان دریز لري. د چین جمهور رئیس روسیه نه بیلاروس ته لاړ شي او د مې په 10 به له هغه ځایه بېرته خپل وطن ته ستون شي. د شمالي کوریا یو جګپوړه چارواکی به په مسکو کې د دوهم نړیوال جنگ د بری د اویایمې کلیزې د جشن مراسمو کې ګډون وکړي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وایي د خلکو د عالي شورا رئیس کم یونګ نام به په مسکو کې د مې د 9 مراسمو کې ګډون وکړي. کرملن تیره اونۍ اعلان کړی و چې د شمالي کوریا جمهور رئیس کم جونګ اون به په دې مراسمو کې ګډون ونه کړي. د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې لوروس پلو بلتون غوښتونکو نه د روسیې د ملاتړ له امله زیات شمېر لویدیځ مشران د مسکو په مراسمو کې ګډون نه کوي. او د اسرائیلو پولیسو په تلابیب کې د نژادي توپیر ضد اعتراض په جریان کې له ایتوپیا ټبرو اتباعو سره نښتې وکړې. اعتراض کوونکو په رابین میدان کې د پولیسو موټرونه چپه کړل، د دوکانونو او مغازو ښیښې ماتې کړې، شتمنیو ته یې زیان ورساوه او پر پولیسو یې د بوتلو او ډبرو ګزارونه وکړل. په دې نښتو کې لږ تر لږه 45 پولیس او 12 تنه اعتراض کوونکي ټپیان شوي. دا اعتراضونه وروسته له هغې کېږي چې یوه اونۍ وړاندې یوه ویډیو خپره شوه چې پکې ښکاري پولیس یو تورپوسته اسرائیلي عسکر په لغتو سکان وهي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو وایي دی به نن له دغه وهل شوي عسکر دا ماس پکاده او د ایتوپیایانو د ټولنې له استازو سره وګوري. د 1940 او 1991 کلونو ترمنځ له 1,15,000 زیات ایتوپیایي یهودیان اسرائیلو ته مهاجر او مشت شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
زمون غاغله ازادي راديو او ازادي راديو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. قدرمنو، د دې خبرونه په دوام کې و باوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو د پرونیو خبرو هرکلی کړی. د افغان حکومت د سولې د هڅو په اړه بېلابېلو نظریاتو ته کتنه کوو او په دې ترڅ کې د جهادي مشرانو انتقادي دریځ رااخلو. په نورو موضوعاتو کې امنیتي چارواکي نن په ولسي جرګه کې د هیواد د امنیتي حالاتو په اړه اندېښنو ته په یوه غونډه کې چې ژورنالیستان ترې ایستل شوي ځوابونه وایي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. د ځوان فکر په 19 پروګرام کې د نوي حکومت د واکمنۍ په لنډه موده کې د فرهنګي او مدني فعالیتونو پر اغیزو بحث کوو.
بیلابیل په بیلابیل نمونه باندې ټولنې جوړې کړلې، همغه ځکه چې ټولو ټولنو اساسنامې او موخي ګورم یو ډول دي، ډیر کم فرق لري.
ځوان فکر 19 پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبريږي او ردو ته را سره وسی. د ازادۍ رادیو خبرونې او ری پام کړی د خبرونې لومړی موضوع ته متحده ایالاتو یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د پروسې ملاتړ کوي. پاکستان چې د افغانستان د سولې په مسله کې رښتینی رول مهم ګڼل کیږي هم ورته دریځ څرګند کړی. په همدې حال کې راپورونه وایي چې په قطر کې د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ خبرې پرته له کومې نتیجې پای ته رسېدلې، خو دواړو خواوو د خبرو پر دوام موافقه کړې. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت یو مقام وایي واشنگتن د افغان حکومت د استازیو او د طالبانو د غړو ترمنځ د سولې د خبرو کلک ملاتړ کوي. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته لاره هواروي او د افغانستان د روانې شخړې په سیاسي حل تمامېږي. خو متحده ایالات وایي په قطر یا کوم بل هیواد کې بیا د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ کوم ډول خبرې نه دي شوي او نه هم کومه غونډه پلان شوې ده. پاکستان هم ویلي چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او دا هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان غواړي چې طالبان په خبرو کې برخه واخلي او د روغې جوړې له لارې خپل اهداف ترلاسه کړي. د قطر د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړتوب د افغان حکومت د چارواکو او د طالبانو د استازیو ترمنځ د شنبه او یکشنبه په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې غیر رسمي خبرې وشوې چې د رپورټونو له مخې کومه نتیجه نه درلوده. خو رایټرز خبري آژانس وایي دواړو خواوو موافقه وکړه چې د خبرو اترو بل پړاو بخی په متحده عربي اماراتو کې ترسره کوي. د طالبانو یو استازی چې په دې خبرو کې ګډون کړی و رایټرز آژانس ته ویلي د دوی د پلاوي مشر شیر محمد ستانگزي د افغان حکومت له چارواکو سره مستقیمې خبرې وکړې او نوموړي د سولې لپاره د طالبانو شرطونه او غوښتنې په لیکلې بڼه د افغان حکومت استازو ته وسپارل. دغه طالب استازی ویلي د افغانستان د حکومت په استازیتوب د ولسمشر اشرف غني تره قیوم کوچي له طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي او د افغانستان اساسي قانون ته غاړه کېږدي. خو دغه طالب استازی ویلي طالبان به تر هغې اوربند ونه کړي تر څو چې ټول بهرني سرتیري له افغانستان څخه وتلي نه وي. افغان چارواکي استدلال کوي چې زیاتره بهرني عسکر له افغانستان څخه وتلي او یوازې پوځي روزونکي پاتې چې د افغان مقاماتو په خبره د طالبانو لخوا د اوربند په صورت کې به هغوی هم له افغانستان نه ووزي. د افغانستان حکومت بیا تر دې دمه په قطر کې له طالبانو سره د خبرو اترو موضوع په رسمي ډول نه ده تایید کړی.
په راپور کې مو واورېدل چې متحدو ایالاتو په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د هغو خبرو اترو هرکلی کړی چې د شنبه او یکشنبه په ورځو یعنې پرون او ورمه ورځ د قطر پلازمینې دوهې ته نږدې په الخور ښار کې ترسره شوې. د سولې عالي شورا وایي چې طالبانو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه په دې خبرو اترو کې مثبت نظر څرګند کړی، خو کارپوهان څه وایي او د افغانستان نور سیاسي اړخونه څه وایي؟ یو شمیر کارپوهان وایي چې لا هم د سولې بهیر مبهم دی او د بریالیتوب لپاره یې ملي اجماع ته اړتیا شته. قاسم سولمل په خپل راپور کې دا ټول موضوعات راخیستي او کتنه یې ورته کړې.
د سولې د عالي شورا غړي وایي که څه هم طالبانو د سولې د خبرو د پیلولو لپاره رسمن کوم دریځ نه دی څرګند کړی، خو په خبره د حکومت او طالبانو ترمنځ له وروستیو غیر رسمي تماسونو دا څرګنده سوه چې وسلوال مخالفین هم په مشروط ډول د سولې مذاکراتو ته آماده دي. د دغې شورا غړي قاضي محمد امین وقاد وایي د حکومت له لورې هم تر اوسه طالبانو ته کوم شرط نه دی وړاندې سوی. نوموړی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو پیلولو ته خوشبیني څرګنده کړه.
قطر کې چې کومه غونډه وه هغلته طالبانو خپله یوه نظریه خپره کړې، یو تحلیلي نظر، خو دا یو رسمي اعلامیه نه ده، بلکې دوی یو تحلیلي نظر وړاندې کړی د افغانستان د حالاتو او د سولې د پس منظر په سولې کې باندې رد نه دی کړی، نو دا یو مثبت خبره ده.
اخوا پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم د سولې د بهیر په اړه یو بیان خپور کړی چې پکې راغلی هیڅ بې صلاحیته کس یا ډله په هیڅ کومې غونډې یا هیڅ کوم هیواد کې نسی کولای د مظلوم او مجاهد ملت استازیتوب وکړي. بیان زیاتوي د دا ډول مذاکراتو صلاحیت یوازې هغه پلاوی لري چې د دولت له لورې د خلکو د استازو او مطرحو سیاسي اړخونو په موافقه ټاکل سوی وي. د ولسي د سولې عالی شورا د ښاغلي سیف د دې بیان په خبرګون وایي چې په دغه شورا کې اوس هم د ولسي جرګې غړي او جهادي شخصیتونه ګډون لري. خلک او کارپوهان هم دا د نوموړي شخصي نظر بولي، خو په ورته وخت کې د سولې د خبرو پر پروسې هم انتقاد کوي. د چارو کارپوه روحالله امین ازادي راډیو ته وویل که څه هم د سولې د مذاکراتو په اړه غیر رسمي تماسونه نیول کېږي، خو په خبره یې لا هم دا بهیر مبهم دی او د سولې عالي شورا ورته روښانه اجنډه نه لري.
تیمی که به عنوان مذاکره کننده ما و شما داریم واقعا به نظر نمیرسه که یک تیم مذاکره کننده بسیار مناسب با یک آجندای مذاکره صلح واضح باشه. بیشتر به کسای شبیه هست که میراث از مباحث صلح به اینا رسیده و اینا همون میراث را زد میبرند.
افغان حکومت د سولې د بهیر بریالیتوب ته لومړی توب ورکړی، خو کارپوهان وایي چې حکومت باید د سولې په مذاکراتو کې ملت له هر ډول پرمختګونو څخه په جریان کې وساتي او داسې نسي چې ملي ګټې ضایع سي. محمد قسیم سولامل، ازادي راډیو، کابل.
قدر منوریدونکو، که تاسو هم د قطر د خبرو اترو په اړه کوم نظر لرئ نو کولای شئ چې د ازادي راډیو په پته د اس ام اس په وسیله راوستوئ. د افغان بیسیم په 1314 شمیره اس ام اس ولګی او په خپل اس ام اس کې د قطر د خبرو اترو په اړه خپل نظر څرګند کړي او دا وایي چې په دې اړه خپل نظر وایي چې څومره د خبرې تاسو ته جدي ښکاریږي او تاسو څومره دې ته هیلمن یاستئ. اوس ورزو د کابل چاپ ورځپانو مخکتنه کوو. د کابل چاپ ورځپانو هم نن پر همدې موضوع او همدارز د هیواد د روان امنیتي حالت په اړه یو لړ مطالب خپره کړي چې جزیات اسد الله لودی نوراندې کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب تر ډیره په قطر کې د سولې په اړه د طالبانو او سولې عالی شورا د غړو غونډې او د هیواد په شمال کې وروستیو ناامنیو ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د قطر له غونډې د ولس هیله په سر مقاله کې راغلي چې د قطر په غونډه کې د طالبانو، حزب اسلامي او د حکومت استازو ګډون کړی او دا ټول د هغه هیواد خلق دي چې هر ورځ پکې لزګونه کسان وژل کیږي. سرمقاله لیکونکي ویلي که د قطر د غونډې ګډونوال د افغانستان اصلي استازي وي، باید دا بې تعریفه جګړه پای ته ورسوي. د ورځپاڼې په باور د قطر د غونډې ګډونوالو نه یو دم د سولې د ټینګښت هیله نشي کېدای، خو دوی دومره کولی شي چې ووایي د سولې د ټینګښت لارې چارې څه دي. چراغ ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې آیا د جګړې له عزم سره د سولې مذاکرات ممکن دي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د سولې د ټینګښت هیلې په داسې حال کې کیږي چې طالبانو د عزم په نوم عملیات پیل کړي او له امله یې یو شمېر سیمې ناامنه شوي دي. په سرمقاله کې راغلي چې د سولې په اړه د حکومت مشران یو ډول دریز نه لري او همدې مسالې هم د سولې پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. انصار ورځپاڼې بیا په یوه مقاله کې د هیواد د شمالي ولایتونو د ناامنیو په اړه لیکلي چې آیا د شمال وضعیت د یوې معاملې نتیجه ده. په مقاله کې راغلي چې د کورنیو چارو وزیر د دې ناامنۍ لامل د نظام دننه کړی بولي او د مقالې د لیکوال په خبره د ملي شورا یو شمېر غړي هم له دې سره موافق دي او وایي دا کړی باید افشا شي. په مطلب کې راغلي چې د هیواد شمالي ولایتونه پخوا امن وو، خو له تیرو دریو کلونو راهیسې داسې هڅې کیږي چې دا ولایتونه هم ناامنه کړي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د کورنیو چارو د وزیر په حواله لیکلي چې پولیس د وسلوالو مخالفینو د حملو د شنډولو وس لري. په مطلب کې د نورالحق علومي په حواله لیکل شوي چې پولیسو په دې وروستیو کې ډېر خپلواک عملیات وکړل او دې عملیاتو یې ښې نتیجې هم درلودې.
زمون غاغله ازادي راډیو اوري. د افغانستان ولسی جرګې د امنیتی ارګانونو مسؤلین په هیواد کې دروان امنیتی وضعیت او امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک په اړه د توضیحاتو لپاره استجوابیه غونډې ته وربللی دي. په دې چارواکو کې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي، د دفاع وزارت مرستیال عنایت الله نظري، د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد، د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل او د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر شامل دي. د ازادي راډیو خبریال چې د ولسی جرګې په ودانۍ کې دی وایي چې غونډه اوس سری شوې او دوی له غونډې بهر نتایجو ته منتظر دي. صفي الله ستانکزی همدا شېبه د ولسی جرګې له ودانۍ څخه د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. ستانکزی صاحب، موږ ستاسو آواز اورو. تر اوسه پورې هم غونډه سری ده او که وکیلانو د خبریالانو پوښتنو ته څه ځوابونه وویل او څه معلومات یې را ایستلي؟
تاسو اوریدونکو ته لکه چې تاسو یادونه کړه د افغانستان د امنیتي ارګانونو لوړ پوړي چارواکي د ولسي جرګې استجوابي غونډې ته رابلل شوي وو. ځینو چارواکو خپلې خبرې خلاصې کړې هم دي، خو د غونډې په اړه چې څه چارواکو څه ځوابونه ورکړي دي د خپله چارواکو له قوله موږ څه نه دي ترلاسه کړي، بلکې ځینو وکیلانو د دوی ځوابونه اورېدلي دي او وکیلانو له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیتي چارواکو ځوابونه تر ډېره پورې دوی ته د قناعت وړ نه دي ګرځېدلي، او دوی یوازې په تخنیکي برخه کې د امنیتي پوځیانو هغه ستونزې منلي او تایید کړي دي چې چارواکو په دې برخه کې لازم ځوابونه نه دي ورکړي، خو بیا هم دوی وایي چې زموږ تر یوې مودې پورې قناعت حاصل شوی دی په تخنیکي برخه کې، او د پاکستان د سولې په برخه کې هم د همکاریو په اړه باندې ځینې یادونې شوي دي چې چارواکي البته د وکیلانو په حواله چې چارواکو په دې اړه باندې نظر څرګند کړی دی، او داسې ښکاري چې پاکستان ته هېڅ صورت باندې د سولې په برخه کې تر اوسه پورې لازمه همکاري نه ده کړې. دا د غونډې په جریانو او له دې وروسته به هم موږ هڅه وکړو چې د چارواکو نظر واخلو. البته غونډه اوس هم روانه ده، د دفاع وزارت مرستیال خپلې خبرې کړي دي، د کورنۍ چارو وزیر له ټولو مخکې خبرې کړي دي، خو موږ هڅه کوو چې د غونډې اصلي جریان هم پیدا کړو. البته اجنډا داسې وه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه باندې به پوښتنې وشي، او همداراز د ټول هېواد په خاص توګه د شمالي ولایتونو امنیتي وضعیت په اړه باندې د وکیلانو اندېښنې او پوښتنې د چارواکو لخوا ځواب شي.
سنګزای صاحب، یوه پوښتنه دا ده چې یو خو عامې خبرې دي چې هېواد کې امنیتي حالت خراب دی، او امریکا له افغانستان سره امنیتي تړون لري، ولې په هېواد کې امنیتي حالت نه ښه کېږي؟ دا هغه عامې اندېښنې دي چې له ډېرې مودې راهیسې دا خبرې مطرح کېږي. د سولې په اړه هم دا خبره ده چې سوله ښه ده، خو یوه عامه خبره ده، هر څوک سوله غواړي په افغانستان کې. مشخصې اندېښنې تاسو چې له وکیلانو سره خبرې کړي په شمال کې د امنیت په اړه څه دي؟ دوی یعنی حکومت نه څه غواړي؟ دوی دقیقا چې څه وکړي؟ همداراز د امنیتي تړون په مسله کې دوی مشخص انتقاد پر حکومت څه دی؟
وکیلانو سره په خاصه توګه باندې د بدخشان د وکیل سره همدارنګه کندوز له وکیلانو سره چې موږ خبرې وکړلې، هغوی وویل چې په دې سیمه کې د مخالفینو په وړاندې روانه جګړه کې افغان امنیتي ارګانونه هماهنګي نه لري. دوی ویل چې پولیس له ملي اردو او ملي اردو پولیس سره په دې ډول باندې هماهنګي نه لري. دوی ویل چې تېره شپه په بدخشان کې ولس تنه پولیس ځواکونه پولیس منصوبین د مخالفینو لخوا وژل شوي او څلور تنه یې اسیران دي. البته دا د بدخشان یو وکیل زلمي مجاهدي له رسنیو سره په خبرو کې دا څرګندونې وکړلې، د ځواکونو ترمنځ نه هماهنګي او همداراز د مخالفینو په وړاندې د دوی ضعیفه جنګي تاکتیکونه هغه اندېښنې دي چې وکیلانو مطرح کوي، او دوی ټینګار کوي چې باید هماهنګي ډېره زیاته شي، او دوی وایي چې د مخالفینو په نسبت د افغان ځواکونو کمیت زیات دی، خو په کیفیت لحاظ باندې د دوی جګړه هومره پیاوړې نه ده چې مخالفین بالاخره مات کړي. دوی وایي چې چارواکي حقایق پټوي او په سمه توګه باندې حقایق له خلکو سره نه شریکوي. همدارنګه وکیلانو سره هم چې خپلې نظریات شریک کړي دي، دوی په نظر چې دغه نظریات صحیح ناقص دي او صحیح معلومات نه ورکوي د سیمې صحیح معلومات، او همدارنګه دا هغه مسایل چې وکیلان نه مطرح کوي. د داعش په اړه باندې هم یو مسله راپورته شوې ده چې وکیلان اکثرا وایي خپله د امریکا یو اړیکه شوې ډله ده، او دوی امریکا ملامتوي د دغې ډلې سره د کېدو تر شا، وایي چې په امنیتي تړون کې امریکا د افغانستان د امنیت د نیولو کې د همکارۍ لپاره مکلفه ګڼل شوې ده، خو افغان حکومت تر اوسه پورې د امریکا دا غوښتنه نه ده کړې. دوی په همدغې مسلې باندې انتقاد وکړو چې افغان حکومت سره
تیره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبریال صفیوله ستانکزی و د ولسی جرګې له ودانۍ څخه د افغانستان د ولسی جرګې د نننۍ غونډې د استجوابي غونډې جزئیات اورول. د افغانستان د امنیتي سکتورونو مسؤولان نن د ولسی جرګې غونډې ته د ولس د ولس د استازو د اندېښنو په اړه د ځواب ویلو لپاره ولسي جرګې ته بلل شوي وو. د دوی غونډه اوس هم روانه ده. د وروستیو جزئیاتو په اړه د نورو معلوماتو لپاره ازادي راډیو تعقیب کړئ.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادی رادیو په ویب پانه کې وګورئ www.azadiradio.com.
په فراه ولایت کې نن د دولت د وسلوالو مخالفینو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې. چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفینو د امنیتي ځواکونو پر پوستو ښار ته نږدې او همداراز په بالا بلوک ولسوالۍ کې د فرارود پر لویه لاره حملې کړې دي. دوی وایي چې جګړه اوس هم روانه ده. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال راپور واورئ.
د دولت وسلوالو مخالفانو نن سهار د فراه مرکز ته څیرمه پر څو نږدې کلو او د بلابلو کولسوالۍ پر څو سیمو بریدونه وکړل. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو پر څو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې اوس هم د بلابلو کولسوالۍ په سیمه کې جګړه روانه ده. د دغه ولایت امنیت قمندان فضل محمد سمدیار ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د وسلوالو بریدونو ته ځواب ورکړی خو تر اوسه د دواړو لورو د مرګ ژوبې دقیقه شمېره معلومه نه ده. اوس دولت و سوال مخالفان د شمالګاه او سور د کلو په مروتاتو کې چې د فراه ښار ته نږدې د مات سره مخامخ شوي او همداشان د خیرآباد سیمه کې چې دښمن غوښتل پر ښار برید وکړي هغه برید هم خونسا شوی او اوس یوازې د بلابلوک ولسوالۍ د شیوان او ګرانۍ په کلو کې د دولت د وسوال مخالفانو سره جګړه روانه ده. امنیت قمندان همداشان وایي چې د جګړې په ترڅ کې 15 تنه ملکي کسان هم د دولت و سوال مخالفانو له ځان سره وړي چې تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی. د شمالګا په سیمه کې کله چې جګړې جریان درلود درې یا 15 تنه ملکي کسان هم د دولت و سوال مخالفانو له ځان سره وړي دي خو تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې شمیره به یې تر دې زیاته وي یا کم. په همدې حال کې د دولت و سوال مخالفان بیا ادعا کوي چې دوی په دغه جګړې کې ګڼ شمېر عسکر وژلي دي. قاري یوسف احمدي چې ځان د دولت د وسوالو مخالفانو ویان بولي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه برید کې د فراه فرارود پر لویه لار څو امنیتي پوستې تخریب کړي دي کومه ادعا چې امنیتي ځواکونه یې نه مني. نننۍ بریدونه په فراه ولایت کې ډېر درانده بلل شوي چې اوس هم روان دي او له امله یې د فراه فرارود لویه لاره هم بنده شوې ده. که څه هم امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې دغه جګړه به ژر مهاره کړي خو د بلابلوک په ولسوالۍ کې له کابل لسو ورځو راهیسې دغه جګړه روانه ده.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
قدر من اوریدونکو تاسو زمون خاک د شیبال ازادي رادیو او ازادي رادیو د سحر له او د ماخام تر او و ورځې د اونې خبريږي. اوس هم نړیوال مسایل ته د امریکا ته بهرنیو چارو وزیر نن د ترور پر وړاندې په جګړه کې د یووالي غوښتنه وکړه. جان کیری دا څرګندونې په کینیا کې د امریکا پر سفارت په 1998 کال کې د بمی حملو د یادښت پر مهال وکړې. ټاکل شوی چې په راتلونکي کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم خپل پلرني ټاټوبي یعنی کینیا ته سفر وکړي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
په 1998 کال کې په کینیا کې د امریکا پر سفارت د القاعده ډلې په حمله کې چې په ختیځ افریقا کې د اسلامي سختریزو تر ټولو ناوړه حمله ګڼل کیږي 214 کسه وژل شول. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په نیروبي کې د امریکا پر سفارت د 1998 کال د حملو په اړه په یاد غونډه کې وویل هغه ترورستان چې د 1998 کال د اګست په میاشت کې پر سفارت حمله کړې وه په بشپړه توګه په خپل مقصد کې پاتې راغلل. د دې حملې مقصد دا و چې د کینیا د خلکو په زړونو کې بیره واچوي او امریکا د کینیا له وګړو څخه جلا کړي. ښاغلی کیری زیاته کړه چې دغه ترورستان له هغې وجې ناکامه شول چې ترورستان به تل ناکامه کیږي. ویلی چې دوی یوه ودانۍ ړنګولی سي او له بې ګناه خلکو څخه د هغوی ژوند اخیستی سي خو دوی خلکو ته هغه څه نسي ورکولی چې ژوند د تیرولو وړ جوړوي. تیره میاشت له القاعده سره اړوند الشباب ډلې وسلوالو د کینیا په شمال ختیځ ښار ګاریسا کې په یوه پوهنتون کې شاوخوا 150 کسان وژل چې ډیری یې زده کوونکي وو. له دې حملې وروسته د دې هیواد په شمال ختیځ او ساحلي سیمو کې چې پکښې د مسلمانانو اکثریت دی د حملو لړۍ پیل شوې. د فرانسې خبري اجانس په وینا ښاغلی کیری کینیا ته د امنیتي همکارۍ په اړه د خبرو او ولسمشر باراک اوباما په راتلونکي دوبی کې دغه هیواد ته تر سفر مخکې تللی دی. ښاغلی کیری نن کینیا لولسمشر اوهورو کینیا تا سره ولیدل. دده د خبرو د ایجنډا په سر کې په سومالیا کې د القاعده سره اړوند الشباب ډلې په اړه خبري شامل دي. کینیا په جنوبی سومالیا کې زرګونو پوځیان لري، خو بیا هم د پولیس شاوخوا د سختریدو له حملو سره لاس او ګریوان دي.
کینیا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر او هلته د ده د څرګندونو د جزئیاتو په اړه راپور مو اوریدم. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 3.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. د ازادۍ راډیو خپرونې د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه هم کتلی او اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمنو اوریدونکو، دا وخت د ماسپښین 2:30 دی. جاناقا الکوزی ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د کابل ولایت د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي د کابل ښار د دارالامان په سیمه کې په شبې انتحاري حمله کې 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د کابل امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمي رسنیو ته وویل حمله کوونکي د لوی څارنوالۍ د کارکوونکو موټر ته د خطو نیت درلود، خو داسې ونه شول او د موټر مخې ته په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول. د مدني ټولنې یو شمېر غړو او د یو دېرشو برمته شوو مسافرو د کورنیو غړو یو ځل بیا پر افغان حکومت غږ وکړ چې د مسافرو د راخلاصولو په اړه جدي هڅې وکړي. د افغانستان ولسي جرګې د امنیتي ارګانونو مسؤلین په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو په اړه خپلې استجوابیه غونډې ته ورغوښتي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي د پتیلې چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه جوړ شوی بحران ختم کړي. د امریکا د متحده ایالاتو الوتکې نن د نیپال لرې پرتو زلزله ځپلو سیمو ته د ژغورنې ټیمونه او مواد رسوي. د هند په شمال ختیځ کې په یو پوځي کاروان باندې د وسلوالو بلتون غوښتونکو په حمله کې لږ تر لږه 8 تنه هندي عسکر وژل شوي دي. د چین جمهور رئیس شي جن پینګ روسي، قزاقستان او بیلاروس ته سفر کوي. د شمالي کوریا یو جګپوړی چارواکی به په مسکو کې د دوهم نړیوال جنگ د بری د اویایي مکلیزي د جشن مراسمو کې ګډون وکړي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وایي د خلکو د عالي شورا رئیس کیم یونګ نام به په مسکو کې د مې د نهمې مراسمو کې ګډون وکړي. او د اسرائیلو پولیسو په تل اویو کې د نژادي توپیر ضد اعتراض په جریان کې له ایتوپیا ټبرو اتباعو سره نښتې وکړي.
د سلام پران کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د پاکستان هغه اقدام د کابل او اسلام آباد په ځان بولي چې ویلي دي د افغان سوداګرو لارې دي د پاکستان لارې هند ته ناوړي. د دې وزارت مرستیال متصل کومکی ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان د افغان سوداګرو لپاره لنډه لار ده او سوداګر په دې وسیله کولی شي چې په اسانۍ سره له هند سره راکړه ورکړه وکړي. نوموړي زیاته کړه که چیرې د پاکستان حکومت هندوستان ته د افغان لاریو مخه ونیسي نو افغان حکومت هم منځنۍ اسیا ته د افغانستان لارې پر پاکستاني لاریو محدودیتونه وضع کوي. د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي خبرې روانې چې پاکستان دغه ستونزې حل کړي، خو معلومه نه ده چې پاکستان به د افغان سوداګرو غوښتنې ومني او کنه. د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي چې د ښځو د اقتصادي پرمختګ لپاره دوی ته د ادارې او منیجمنت 12 ورځنی روزنیز پروګرام پیل کړی دی. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې په دې روزنیز دوره کې ښځو ته دا ښودل کېږي چې څنګه په اقتصادي چارو کې له نارینهو سره برخه واخلي او خپله وړه سوداګري پیل کړي. دې ته ورته کورسونه له دې وړاندې هم میرمن ته جوړ شوي وو او د کرنې وزارت د معلومات له مخې تر اوسه په 12 ولایتونو کې 6,220 ښځې له دغو روزنیزو کورسونو څخه فارغ شوي دي. د ښاغلي راشد په خبره تر دې دمه په دې کورسونو کې کروندګرو ښځو ته د سړو خونو، کوچنیو باغچو، د خوراکي موادو پروسس او نورو برخو کې زده کړې ورکول شوي دي. ورسته خبر دا چې د افغانستان په ختیځ زون کې د چرګانو د ساتونکو او پالونکو د اتحادیه مسؤلین وایي چې د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د هوا تودوالی د چرګانو فارمونه له خطر سره مخامخ کړی. په ختیځ زون کې د دې اتحادیه مرستیال فضل احمد فیاض ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ګرمو سیمو کې 3,000 فارمونه لري چې د هوا د ګرمېدو سره به دغه فارمونه له خطر سره مخ شي. نوموړي د حکومت څخه وغوښتل چې دغو فارمونو ته د برېښنا امکانات برابر کړي څو یاد فارمونه د خطر څخه وژغورل شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلی یو امریکای ډالر 850 افغانۍ او دیش کوله، یو ایرو 15 افغانۍ، یو انګلیسی پوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 30 کوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 40 کوله او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
زمون غاغله ازادي راديو اوري اوس هم ستاسو پیغامونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
ګل رحیم د ازر ولسوالۍ د کڅوالو د کلی اوسیدونکو په خپل سمسکلي کې زه له افغان حکومت نه دا غواړم چې په قطر کې د سولې روان مذاکرات د پاکستان د دوه مخي سیاست نتیجه ده چې د حامد کرزی په 14 کلنه واکمنۍ کې له افغانستان سره دا سیاست روان و. د په وینا پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ شي. یو بل اوریدونکی عبدالرحمن لزابل په خپل سمس کلی کې څو کاله کېږي چې افغانان د سولې په تمه ناست دي، خو د افغانانو دا ارمان پوره نه شو او له تیره مودې نه اوس موږ بیا هم په دې اندېښنه کې یو چې آیا سوله به راشي او که نه، او آیا ملت به خوشحاله شي که نه. فرید نورزی له لشکرګاه څخه په خپل سمس کلی کلي چې د افغانستان د سولې په اړه روانو خبرو اترو ته دای ډیره خوشبینی نه لري، ځکه چې د ده په وینا دا خبرې به کوم نتیجه ورنه کړي. شاه محمد لغور خلی کلی په افغانستان کې د خلکو د هیلو ته د رسیدو یوازینۍ لاره دا ده چې سوله ټینګه شي. عبدالله کندهار په خپل سمس کلی کلی زموږ دایمي سوله غواړو، اولې وسلوال طالبان له حکومت سره پخلاکی گینه. او یو بل اوریدون که لسنگین و لسوالی چخه چه خپل نومه ارشوی لیکلی چه لسول پراتا پا افغانستان که پرمختگ ناممکن کارده. قدر بنا اوریدون که داده ایده اخبرونه پا ورسته برخه که تاسو ده زوان فکر ده اونیز پروگرام اوریدو ترا بولم.
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. محمد داود تپانی ما په پکتیا کې مو یو ځانګړی موضوع انتخاب کړی. د نوې حکومت درمنځ کېدو سره سم په ټول هیواد کې مدني او فرهنګي فعالیتونه پیل شول. دا چې دغه فعالیتونه د تغییر سبب شوی دي کنه نور ستونزې په مخ کې ولاړې دي، د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه مامدې موضوع ته ځانګړی کړی چې مدني او فرهنګي فعالیتونه څومره نتیجه ورکړي او څومره ستونزې لري. دا بحث ګډونوال مو دي د ننګرهار په ولایت کې د مستشوی مثبت بدلون ټولنې غړی سعد الله فطرت، د پکتیا پانتون استاد خالد احمد حبیب، لیکوال او ژباړن ډاکټر شیر افضل فیض، او په پکتیا کې د علمي خپرندوی ټولنې مشر قاری نسیم سعادت. ټولو ته خیر اغلاست. خالد حبیب چې د پکتیا پانتون استاد ده په فرهنګي او مدني فعالیتونو کې مطرح څیره ده، دی براتوی چې په پکتیا کې څومره مدني ټولنې فعالیت لري یا څومره اوریدل کېږي، څومره ټولنې دي؟
مننه. فرهنګي ټولنې، مدني ټولنې په مجموع کې ټول یا خیریه ټولنې چې د ولسونو لپاره کار کوي یا د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، څومره چې زیاتې وي هغومره ښې وي، خو اهداف یې باید بدل وي. داسې نه لکه په سیمه کې یا په افغانستان کې ډېری مدني ټولنې تقریبا یو ډول اساس تعمل لري.
پکتیا کې څومره ټولنې؟
په پکتیا کې شاوخوا شپږ دېرش سب ټولنې لرو، مدني ټولنې چې په دې کې ډېرو کمو زه دفتر ته ورغلی یم، ډېرو کمو چې هغه تقریبا دغه شپږ دېرشو ته که وګورو لکه هېڅ نه وي. او بله مسله د دوی دا ده چې په دې دومره شپږ دېرشو ټولنو کې دې ټولو باید په مرکز کې دفاتر لرلی، هلته یې بېلابېلو برخو کې کارونه کولی، د ټولنې د پرمختګ لپاره، د ځوانانو د روزلو لپاره، د مشرانو د هڅولو لپاره، او د دوی ټولو نه استفاده کولی شوی، د دې طریقه ورتللی، د دې مسایل ورسره وی، د دې حتی هغه طریقې او هغه څه چې باید موږ پرې د مدني فعالان وښکارېږو، هغه مسایل یې لرلی چې موږ اسانه کولای شوی چې د قومي ستونزې چې په پکتیا کې لرو یا په زون په کچه لرو یا په مجموع کې په افغانستان کې لرو، دا مهمه نه ده چې یو ټولنه په پکتیا کې کار کوي ولې په ننګرهار کې د یوې قومي ستونزې د حل لپاره هڅه وکړي. دا یې حق ده، ځکه هغه هم زموږ ورونه دي. یا یو څوک په قندار کې په مدني ټولنه کې کار کوي ولې پکتیا ته راشي چې دلته د یوې ستونزې د هوارولو لپاره کار وکړي؟ باید وی کې او دا د دوی مسؤلیت جوړیږي. د افغانستان پارک کونج کې چې دوی کار کوي، موږ له بده مرغه چې ټولنې زیاتې لرو او ټولې تقریبا اساسنامې ورته دي، موخې ورته دي او یو هدف ته کار کوي،
کاش چې داسې وای چې په سلهاو ټولنې ملرلی او بیلابیل کارونه یې کولی.
مننه د پکتیا د ټولنو په اړه تاسو راته وویل چې نږدې شاوخوا شپږ دېرش ټولنې لري، همدا خبره به په نورو ولایتونو کې راوسپړو چې په نورو ولایتونو کې څه وضعیت ده. سعدالله فطرت د ننګرهار اوسېدونکی ده، دی هغلته ډېر په دې فرهنګي حلقو مدني فعالیتونو کې پاتې شوی ده، په خپله د مثبت بدلون د ټولنې غړی دی. دی به راته ووایي چې په ننګرهار کې وضعیت څنګه دی، څومره ټولنې دي او څه فعالیتونه کوي؟
زه د مثبت بدلون ټولنې رهبري شورا کې مم او مدوات مسؤول یم. زموږ ټولنه په 1390 کال کې رامنځته شوې. په ننګرهار کې تر سلو زیاتې مدني ټولنې فعالیت کوي، خو فعالیتونه یوازې په نوم فعالیتونه دي، رامنځته شوي دي، یوازې کړنلارې اساسنامې لري، رئیس معاون او مرستیال منشي تر دغه کچې پورې ورته تشکیلاتي جوړښت جوړ کړی دی. ولې په عمل کې کم هغه ورځن چې تاسیس شوي تر دا اوسه پورې دومره خیر لکه د زری عمره ولس ته نه رسېدلی دی، او نه یې هغه اهدافو کې داسې څه شوي چې که هغه لیکلي لیکلي بڼه باندې هماغسې پرتې دي. یعنی په واقعیت سره د ننګرهار مدني ټولنې چې په ننګرهار کې فعالیت کوي او دوی ثبت او رجستر دي، دوی رښتیا هم د ننګرهار دپاره، د ننګرهار د ولسونو دپاره، د ستونزو د راکمولو دپاره کار کړی وی. په ننګرهار دومره ژور تغییر راغلی وی چې چا به توقع نه درلودله، خو بدبختانه هلته مدني ټولنې دا د ټول افغانستان مشکل دی. په ننګرهار کې ځینې په چارواکو پسې تړلي دي، ځینې په قمندانانو پسې تړلي دي، ځینې په دولت پسې تړلي دي، ځینې په ځانګړي تجارانو، ځانګړي هغه سرمایه دار او ملي سوداګر دوی په غېږ کې نیولي دي، د چا چې د کوم هدف دپاره په کار وړ مدني ټولنې استعمالولی شي.
همدا خبره ستاسې وکړې، دا وضعیت لکه څومره چې موږ معلومات لرو. په خالد استاد برات وای په پکتیا کې دا وضعیت نه ده؟
همداسې ده. تپان صاحب تاسو وګورئ، موږ تقریبا په دې تیرو دیارلسو کلونو کې، دیارلس کاله وړاندې موږ یوازې د پکتیا ادبي ټولنې په نامه یوه ټولنه لرله. هغوی هغه ځوانان چې د کار ځوانان وو، ویښ خلک وو، ویښ احساس یې لاره، هغه یې راټول کړل په خپله غېږه کې وساتل، اما له هغه نه همغې ټولنې ته خلکو لاره پیدا کړه، بېلابېلو سوداګرو، بېلابېلو ګوندونو، بېلابېلو چارواکو. په دې کې د هرې سوې او د هرې ډلې خلک وو، هغوی دې ټولنې ته لاره پیدا کړله، څو پنځه کسان او درې کسان یې له هغو راواخیستل، بېلابېلې په بېلابېلو نومونو باندې ټولنې جوړې کړلې. هماغه زه خو چې ټولو ټولنو هغه اساسنامې او موخې ګورم، یو ډول دي، ډېر کم فرق لري.
مننه ستاسې خبرې ټولې موږ راواخیستلې. شرفزل فیض لیکوال او ژباړن دی، ډاکټر هم دی، دوی په دې خپله برخه کې کوم کتابونه څه ژباړي؟ تر اوسه پورې ډېر کتابونه ژباړلي دي. د چاپ دپاره به د ده سره هم ستونزې دي، د مدني فعالیتونو په اړه تا کومې ستونزې درک کړې دي؟
چې کله زه لومړی د ژباړې د بهیر ته راووتلم، په لومړی کې مو ډېر زیات مشکلات لرل. ډېرو ټولنو ته مو دغه مدني ټولنو چې چا په خپل فعالیتونه یو څه لرل هغو سره په اړیکه کې شو، خو ما داسې کومه ټولنه پیدا نه کړه چې هغه په ټوله معنا موږ سره همغږي وي او دای ویلي وي چې هغه ژباړل شوی کتاب یا کوم داسې نور هغه پروګرامونه چې هغه د ژباړې په بهیر کې مرسته کوي کومه مرسته نه ده کړې. او ډېر داسې ژوندي مثالونه زه لرم چې تر اوسه پورې موږ کوم کتابونه چاپ کړي دي، هیڅ داسې ټولنه دې ته راودره شوې نه ده چې هغې ویلي وي چې زه د دې د چاپ ټول مسؤلیت پر غاړه اخلم. او بل دا د ژباړې پر مهال کله چې یو څوک ژباړه کړي، نو طبعا هغې ته تقریز ته یا سریزو ته اړتیا پیدا کېږي. کوم استاد ته چې موږ مراجعه کړې دی، اول زه په خپل پانتون کې چې کله ما لومړی کتاب وژباړو له استاد سره مې مشوره وکړه چې استاد دغسې یو کار ما په لار اچولی دی. هغه ویلي چې یعنی زما د پرمختګ مخه یې نیولې، دوی چې دا کار د دې وخت نه دی او دا مه کوه. خو ما چې استاد یو ژباړه د ښه د علمي برخه ده، هغه کتابونه چې په نورو ژبو لیکل شوي دي نسبت دې ته چې اوس به موږ اندازه کتاب پوره کړو مشکله ده، خو چې کتاب وژباړل شي ښه ده. نو دغه مشکلات رښتیا هم شته دي، ځوانان احساسوي ډېر زیات چې باید سړی په دې باندې ډېر غور وکړي. او دغه ټولنې چې کوم فعالیتونه لري، باید د ټولنې چې یوازې دومره نمونه لري په هر ولایت کې فعالیت لري، دوی هیڅ داسې یوه برنامه نه لري لکه دوی چې په خپل اساسنامو کې لیکلي دي. هغه یوه اساسنامه هم دوی په لار نه ده اچولې، او دې مشکلاتو ته دوی هیڅ فکر نه دی کړی چې د ځوانانو دا مشکل په نظر کې ونیسي.
مننه کاري صاحب. محمد نسیم ساده، تاسو کتابونه چاپ کوئ، په لنډو راته ووایي تاسو کوم ستونزو سره مخ یاست؟ مدني ټولنو په وجود کې مدني ټولنو فعالیتونه تاسو ته معلوم دي
چې موږ ته یو کتاب څوک یو ژباړن کتاب راوړي، هغه موږ کوم مدني فعال ته یو ټولنې ته وړاندې کړو چې تر څو هغه وګوري تصحیح دپاره؟ نو هغه یا وخت نه لري یا دغه معذرت غواړي چې را موږ د نسو کولای چې دا وګورو نو کله چې ما څومره وان ګیرل په دوی کې د سی پال کسان نسته دی وړ نه دی چې هغه کتاب تصحیح کی یا کتاب باندې وسری زول کی یا کتاب کمپوز کی نو اسی په نوم باندې مدني ټولنې دی نور په حقیقت کې دوی کوم کار نه کړی
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د باس په دویمه برخه کې وز د ټپان یم او د باس موضوع مد مدني او فرنګي فعالیتونو څومره نتیجه ورکړي او څومره ستونزې لري باس مو د ټول افغانستان د مدني فعالیتونو په اړه د باس ګډونوال مودي د ننګرهار په ولایت کې د مثبت بدلون ټولنې غړی ساد الله فطرت د پکتیا پانتون استاد خالد احمد حبیب لیکوال او ژباړن ډاکټر شیرف زلفیز او په پکتیا کې د علمي خبرندوی ټولنې مشر کاری نسیم سعادت بیا هم دوی ته خراغ لاسویم فطرت صاحب د دومره ټولنو ایجاد لکه مخکې خالد استاد ویل پاول سر کې سي ټولنې ډېرې ښې دي خو په بیلابیلو نظریو وي ولې په پکتیا کې په نور ولایتونو کې په خوست کې پکتیکا کې سمګ څومره ټولنې وینو شمیرې تر لسګونو اوړي په هر ولایت کې د ټولنو شمیر تر لسګونو اوړي ولې فعالیتونه د صفر په نتیجه کې د پیسو په لحاظ کې وګوري د دې وجه څه ده
لوی لامل دلته دا ده چې هر یو ټولنه چې رامنځته کیږي یوازنی هدف یې د ولس خدمت د خلکو خدمت او د ټولنې خدمت نه وي بلکې یو څه مادیات ترلاسه کول وي مثلا موږ یو په ننګرهار کې موږ تر لسو پورې علمي کانفرنسونه جوړ کړي دي وړیا ډول باندې خلک چې وایي چې د کانفرنس لپاره بودیجه پکارېږي او یا فنډ پکارېږي دوی سایټ نه یا د یونامه او یا د بل بل ځای نه موږ نه دي پیدا کړي موږ چاته اوبه نه دي ورکړي ومه د ورځ موږ راتلونکې اونۍ کې فارغېږي په هره دوره کې موږ یو نیم سل دوه سوه کسان فارغ کړي دي زموږ د ښوونیز او روزنیز مرکز دی چې هغه کې موږ ژورنالیزم سیاسي اصطلاحات او اداره موږ ته تدریسو د پوهنتون استادان راځي وړیا هلته درس ورکوي یو روپۍ را نه اخلي همدغسې موږ د محصلینو لپاره چې پوهنتون نه له دې وجې پرېږي چې هغوی نه شي کولی چې فیس ورکړي او کور کې ناستي هغه را پیدا کړه تر سلو وروخه د مثبت بدلون ټولنې هلته پوښتنه چې ننګرهار کې هر څوک یې دا خبر په زغرده زه کولی شم چې موږ ورته فیس پیدا کړی بېرته موږ اوس پوهنتون کې هم شامل کړي دي مګر همدغه کار د اصل ټولنې نه کوي په انتخاباتو دوه دورو انتخاباتو کې موږ د چا نه ملاتړی اعلان نه کوو خو هغه موسمي ټولنې د انتخاباتو پورې محدودې دي د دې په خاطر باندې رامنځته کیږي چې په انتخاباتو کې د یو چا نه ملاتړ ترلاسه کړي معاون او رئیس پیسې واخلي او ولس په چا خرڅ کړي د نړیوال اسلامي پوهنتون انتقال یې د ننګرهار نه کابل ته باید په کابل کې جوړ شي موږ د هغې لپاره مبارزه وکړله مدني ټولنې ټول سره کېناستل چې دا خو شریک مشکل دی راځئ په دې باندې سره غور وکړو فکر وکړو یو غږ پورته کړو تاسو باور وکړئ موږ د پنجشنبې ورځ باندې لاریون اعلان کړ د چهارشنبې په ورځ باندې دوه بجې د لوړو زده کړو وزارت بېرته خپله فیصله واخیستله وزیر ټلیفون وکړو چې زه تېرې نه دې خبر نه دا به همالته جوړېږي لاریون موږ کړی نه و که همدغسې که د والي د ګټو نه تېر شي که د قمندان د پیسو نه تېر شي که د ولسوالانو د پیسو نه تېر شي که د قمندانانو د پیسو نه تېر شي که د تجارانو نه پیسې وانخلي که هدف یې دا چې خلکو ته خدمت وکړي ولس ته خدمت وکړي ټولنې ته خدمت وکړي والله چې زه درته وایم چې سل مدني ټولنې په یو ولایت کې فعالیت کوي چې والي په یو ورځ کې بدلولی شي قمندان په یو ساعت کې بدلولی شي ولسوال خو بېخي د پنځو دقو خبره ده خو نه کوي
یعنې تاسې وایي د دوی ترمنځ د بې اتفاقۍ یو لامل هم دا ده چې دوی په خلکو پورې تړلي
دوی په خلکو پورې تړلي دي د دوی هدف دا ده چې مادیات ترلاسه کړي که هدف مادیات نه وي او معنویت هدف په به یو هدف رسیدل غواړم چې سړی هدف دی چې پیسې ترلاسه کړي به پیسې خو شي کمانډان درکړي به خدای په خلاف خبر نشي کولای چې والی پیسې درکړي د مدني ټولنې مشر او ځان د والی باندې خرڅ کړي د والی په خلاف خبر نشي کولای د ولسوال په خلاف خبر نشي کولای د رئیس په خلاف خبر نشي کولای چې په هر اداره کې فساد او تاتې پیسې اخیستې مثلا زه د ټولنې مثال ورکوم یو ټولنه غوښتلې د ولایت نه راغلي و چې ځان سب تر رئیس تر کې وزارت عدالت کې په اساسنامه کې لیکلي دي چې یو هدف مدا ده چې د اداري فساد پر ضد مبارزه ولایت نه خیم ټولنه نه خیم دای په اهداف کې شته دي چې راغله د وزیر د لیته د خپل جواب غوړې د کړنلار چې موږ ور جواز واخلو خو ته قانوني تور باندې چې د ټولنه باید رجستر شي او هفته یا لس ورځې وخت اخلي زمونږ ملګری ته راغله چې د هټي ورځې دی زبر ته ولایت ته باید لاړ ته کارونه دي نو غوړې چې د قانوني لار ده باید تم دا کارو کې چې سار شي ورته د رجستر شي بل څه توګه پیدا شي پیسې ورکو دا کار نظر خلاص کی نو غوړې ته په اساس نامه کې لیکلي چې اداري فساد پر خلاف مبارزه اولنې خبره دې نه ورکې کړې ده نو خپل پیسې ورکې تانه به ولس څه خیر وګوري تانه ټولنه څه خیر وګوري تانه به د کور څه خیر وګوري تانه به ولایت څه خیر وګوري
دغه مثال ستاسو ورکه دا یوازې په دې یو ولایت تطبیقول اسکو د افغانستان په ټولو ولایتونو
دا ټولو نیکي د فساد پر ضد مبارزه نه کوي د والی په خلاف څه نشي پورته کولای د ولسوال په خلاف نشي پورته کولای د رئیس په خلاف نشي پورته کولای د کومندان په خلاف نشي پورته کولای د نور رئیسانو په خلاف نشي پورته کولای د افغانستان مشکل دا د عمومي افغانستان مشکل دی او یو عمده مشکل هم دا دی چې د دوه چارواکو نه د ټولنو پیسې اخستې
په یو نوی نوم باندې
مننه خالد استاد تاسو راته وای په پکتیا کې د غستونځ منګم درکړ د سچوک د چاپ مقابل کې سي و درېږي په مقابل کې نور مدني ټولنې د مخالفت کوي د مدني ټولنو ترمنځ دغه نه همغږي لامل لکه فطرت سب سی ویلې نور کوم لاملونه لري سي دوی ولې نه همغږي دي
لبد مرغه په افغانستان کې په لمړی کې چې کله مدني ټولنې رامنځته شوې د مدني ټولنو په اړه عامه پوهاوی سمونه شو په دې کې موږ لږ ستونزه ولرله موږ یوازې شعر او شاعري یا ادبي کرکټنه دا د مدني تر ټولو غوره مدني فعالیت وباله موږ فکر وکړو چې مدني فعالیتونه هم دغه توایي یو مسله دوه مسله دا و چې دوی اماغه څه چې فطرت صاحب ویلي یوازې او یوازې ځوانانو له احساساتو نه استفاده وکړه د دې لپاره چې پیسې پیدا کی ماوینه و رئیس او رهبری غړي نور د ټولنې عادي غړي راځي په جمعه کې او پیاله چای په ټولنه کې خوري نه خوري او ګلاس او بور ته پیدا کیږي نه پیدا کیږي بندر کی ټوکی ټکالی سره کی نور زی هغه اساسنامه او اهداف او موخې او دا شین خو هیڅ معلوم نه دي څه دي مسله دغه ده چې موږ مدني ټولنه ته نه هغه رقم ته مو په هواوی وکړه کله لازم چې و او نو مدني فعالان په دې پوی کړ چې اساس اساس مسولیت ده چې لبد مرغ چې وس ټولنه ډیرو کم ټولنه نه وای چې نه کوي امغه داسې ټولنې دي چې لکه فطرت صاحب چې یادونه وکړه چې کار عملاً معلوم ده دغه سې کار عملاً ډیرو کم ټولنه معلوم ده نظارت په برخه کې ډیر ضعیف پدې دي چې لچانه دوی نظارت وکړي لاغه چانه چې دوی ته پیسې ورکړي او ما په هواي چاته دوی وکړي لاغه چا سره چې دوی په وړاندې راجک شوی دي دوی ولس په وړاندې راجک شوی دي کله یو خوالیز ما زما وینز بیهي کله یې خو قومندان په ما باندې ظلم کوي کله بلې خو غلو وسلوال پیدا کیږي چې ما وژني نو بلې خو د ټولو فعالیتونو ته زمينه د مساعده کړې ده ځکه د پستوري باندې څورو په خبرې خېدا هیڅ مغه څه چې لازم دي چې باید وی وي یا په میډیا کې یا خلکو ته په مجالس کې غنه وایي خلی باندې کړې
مننه استاد دتا خبر نه داس معلوميږي چې په نور نړۍ کې د مدني ټولنو ښکارا اهداف معلوم دي چې د ټولنې د ولس د خیر ښېګڼې لپاره به کار کوي ولی په افغانستان کې واځي تر فرهنګي او کرکټنې د نقدونو تر محدودې پر راغلي دي او دوی لا هم ولس لپاره کار نه کوي فیس سیف تاسو په لندو دا خبره تر کومه بریده تاییدوي لکه څنګه چې فطرت صاحب د ننګرهار مثال ورک خالد استاد د پکتیا مثال ورک او قاری صاحب نسیم مخکې په خپلو خبرو کې ویلي ستونزې خوشته تاسو څومره وینئ
زه هم د فطرت صاحب خبره سره بيخي موافق يم تر هغه پوري چې په دې ټولنه کې همغږي منځته نه وي راغلي د غستونځي چې د تروسه پوري موږ تاسو ګورو دا پرتی وي زه وایم چې د تر ټولو ښه حل لاره دا ده چې د کومې ټولنې دوی جوړې کړي د کومه خلاف په خپل اساس نمو کې لیکلي دي دا د خپل په لار واچوي او خپل کومې کړنلارې چې دوی نظر په نظر کې لري هغه د یو سم پلان لمخې عملی په کار واچوي او بل ډیره مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې د ډېر زیات مدني ټولنې فعالیتونه لري زه دا وایم چې د ټولو ټولنې په خپل منځو کې سره راټول شي او دوی یو سم داسې پلان جوړ کړي چې فرض مثال یو کتاب چاپیږي د هغه کتاب لکه مخکې چې قاری صاحب یادونه وکړه چې دومره څوک نشته چې په د هغې یوه کرکتنه وکړي اوله قدمه کې دی د هغه هغه پښتو ادبي چې مثال په کوم بڼه لیکل شوی د هغه د یو ادیب لخوا ولیدلی شي هغې نه وروسته د سم ډول پروف وکړلی شي او بله مهمه خبره که چیرې دغه ټولو ټولنې په خپلو منځو کې سره همغږي شي فرضاً په یو ولایت کې لس ټولنې په بل ولایت کې لس دا ټول چې سره راغونډې شي د یو یو کتاب هم د یوې ټولنې نه چاپ کړي نو دی موږ په میاشت کې یا مثال ډېر شي څلوېښت کتابونه چاپیږي و سنی حالات کې یوازې د کمیټولنې چې دی خپل فعالیتونه هیڅ معلوم نه دي پرته له دې چې فطرت صاحب یادونه وکړه چې په نګرهار کې وټولنه چې مثبت بدلون یاد کړه رښتیا هم یوانی مټولنه بوي خو نور ټولنه هیڅ فعالیت نه لري
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو بیا هم یو سلام هغه اوریدونکو ته چې هم د اوس موږ له رادیو سره یو ځای سوي د اوت پانیم په پکتیا کې مو د ځوان فکر خبرونه جوړه کړې د دې خبرونه موضوع مو د مدني او فرنګي فعالیتونو په افغانستان کې څومره نتیجه ورکړي او څومره ستونزې لري د باس ګډونوال مو دي په ننګرهار ولایت کې د مثبت بدلون ټولنې غړي سعد الله فطرت د پکتیا پانتون استاد خالد احمد حبیب لیکوال او ژباړن ډاکټر شیر افضل فیض او د علمي د ټولنې مشر کاری نسیم سعادت د باس په دوه برخو کې په ستونزو او لاملونو باندې وغږیدو خو په ورستۍ برخه کې په حلارو باندې غږیږو د دغو مدني ټولنو د فعالیتونو د موثر تمامېدو لپاره څه پکار دی فطرت
د مدني ټولنې کې غواړي چې رښتیا مولست کار وکړي د ټولنې ته خدمت وکړي ډېر اسانه لارې چارې لري مثلا موږ یو ډیره بد خبره یو ډیر بد فکر چې خلکو سره دی موږ په دې ولایتو کې ګورو ویل ته ځای کې لیکلي چې ستاسو خار ستاسو کور دی دا باید پاک وساتئ لاندې ورته لیکلي د یو سی آی ډي په مرسته اوس که یو سی آی ډي موږ ته پیسې را نه کړي د لرګي په یوه تخته باندې چې یوه تخته شاید په لس کلدارې باندې وشي دا پیغام موږ د یو ټولنې د خوا نه لیکو چې په خار کې ولګو ځکه چې فنډ ورته نه لرو یعنې دا ډېر یو ډېر زمونږ په هغه باندې ډېر داسې دلالات کوي چې دا خلک یعنې ډېر تمدن نه لري دي د مدنیت نه لري دي د فرهنګ او دغه مثلا په کابل کې هغوی یو پیغام ورکوو د مدني ټولنو پیغامونه د مدني ټولنو طریقه د مدني ټولنو خبرې د مدني ټولنو تګلاره هغه باید دومره تفاوت لري نورو خلکو سره چې خلک یو پیغام واخلي مثلا یو څوک سره پاڅېدل چې دریانې په سر کړلي ویل چې موږ د ښځو د خشونت پر وړاندې باندې ولکه دا زمونږ د کلتور خلاف خبره ده ته د نارینه چادري دي اغوستې ده راغلی ماته دا پیغام راکړه دا پیغام په سلو طریقو باندې کېږي دا پیغام تاسو د بخار کې چادرانې دي اغوستې دي او د امریکا د سفارت نه پروژه اخلي دا په دې طریقه باندې دا پیغام نه انتقالېږي د دې پیغام لپاره ښې لارې داري چې ملایان را وغواړي علما را وغواړي مشران را وغواړي پوهنتون استادان را وغواړي سره کښېني بحث سره وکړي چې حل لارې څه شی دي دې دپاره هر مدني ټولنه کولی شي چې یو وړیا کورس حد اقل د کمپیوټر جوړ کړي یو تجار ته لیکي چې ورته ماته پنځه کمپیوټر واخلي یو کمپیوټر په شل سره کلدارې کېږي لیپټاپ اوس ډېر ارزاني ده په یو لک روپۍ باندې یو کمپیوټر سنټر جوړېږي مګر دوی چاته نه دي ورغلي مثلا دوی کولی شي د افغانۍ د کلدارو په اړه باندې کمپاینو کې مثلا دوی د خار پاکوونې په اړه باندې کار وکړي مثلا دوی دغه د محصلینو چې پوهنتون یې پرېښی دی او په کور ناست دي د هغوی دپاره پیسې پیدا کړي دوی وګرځېږي دوی د دې لپاره چې مالدار شی در چا وخو د ورشي ورته وایي چې والله بس موږ داسې کار شروع کړی دی عمده مشکل همدا دی چې یو دوی څو خبرونه تیر شي اول دوی باید د خپلو شخصي مفاداتو نه پکې تیر شي چې خپل جب ډک کړم بیا به ولس سره ګورم یوه د دې خبر نو دویم له دربارونو دې نور راووځي د خدای د رسول روی ته دې وګوري د ولس سره دې شي ولس سره دې کښېني په سفره کې دې ورسره کښېني په حجره کې دې ورسره کښېني په ځمکه دې ورسره کښېني په خاوره کې دې ورسره کښېني ولس بیا په سر وګرځي قسم وخته دا دومره بې پروا ولس ولا کوي دا دومره احسان فراموش ولس ولا کوي چې یوه ښېګڼه ور ورسوله والله چې مجسمې دې جوړې کړي په خار کې درته ولګوي دوی د ولس سره شي د قمندان د ولسوال د والي د رئیس د شورا د وکیل د پارلمان د وکیل هغه خلکو موږ په نه شي حسابو اخو زمونږ نه دي هغه د خپل سره خلک دي هغه موږ په ولس کې نه حسابوي هغه داسې دي لکه فرعونان او موږ داسې یو لکه لکه ادنا خلک چې دوی ټول عمر یا دوی پیدا کړي وي رزق دوی راکوي د هغوی له درباره دې راووځي که ولس ته خدمت کوي همدا یې لاره ده درېیمه خبره دا ده شهرت ټولنه یو حاجي صاحب جوړه کړې ده او حاجي صاحب د شهرت دپاره جوړه کړې ده چې حاجي صاحب وایي زما نوم باید پکې ولیکل شي اول مې سر کې الحاج لیکل شوی ځکه چې د پنځه شپږه جبه یې کړي او اخره کې اوږد تخلص هم د درې نومو نور هم ورسره لیکل شوي دا باید زما په نوم باندې یاده شي که کار کېده که نه کېده خو چې ځای کې موږ خبره کوله زه باید وایم چې زه د بلانکي مدني ټولنې مشر یم په هغې استازوالۍ باندې راغلی یم خو وروره کار دي وایي څه شی دې کړی دی ولا خو لګیا یو نو اداري فساد په ضد مبارزه کوو خو لا خو خلک همکاري نه کوي حد اقل دوی د فساد پر خلاف د یوې دقیقې مبارزه منه دا کړې کې کړی رنګ یې راوړل
مننه حبیب صاحب تاسو سره کومې حل لارې دي د یو استاد په حیث په دې ټولنې د حل ستونزو د هواري لپاره
مننه تپان صاحب فطرت صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې او هغه څه چې د موږ د ټولنې سره په کار وغه یې وویلې زموږ مدني ټولنې له هر څه وړاندې زموږ د ټولنې عقیدوي او کلتوري ارزښتونه درک کړي له بده مرغه چې زموږ د مدني ټولنو غړیو ته دا کار ښکارېږي او دا تر ټولو غټ مدنیت ورته ښکارېږي لوی مدنیت دا ورته ښکارېږي چې دوی د خپل کلتور په وړاندې راپاڅي او یا د خپلې عقیدې په وړاندې یو مسله بل بس تاسو وګورئ فطرت صاحب هم ورته اشاره وکړه شهرت پرستی دلته تر هر څه زیاته ده موږ وینو چې یو کس ډیر کارونه دي چې په فردي توګه ډیر ښه اجرا کیدلی شي دی ورته یوه ټولنه جوړې دې لپاره چې سټیج ته سړی په غټ نامه راوبلي چې پلانی د پلانی مدني ټولنې یا غړی او یا مشر په دې نوم باندې راوبلي هلته په سټیج کې دوه خبرې وکړي هغه هم داسې خبرې چې په ولس کې بیخي زیاتې تکراري شوي دي
فیض صاحب تاسې راته ووایي تاسو سره حل لاره څه ده په لنډو راته ووایي
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د ټولې مدني ټولنې دې په خپلو منځو کې یوه همغږي او اتفاق منځته راوړي او په خپلو منځو کې د مشران د ټولنې چې ځانونه مشران بللي دي غني هغه د کینی د دې لپاره دی یو سم پلان جوړ کی چې څنګه وکولای شي چې دا شته مشکلات یا د شته ځندې د لمنځه ویسي
تاسو د ټولو خبرو نه داسې معلومې ده چې کله د مدني ټولنې ترمنځ منځ یووالی او اتفاق نه وي راغلی تر څو پر د افغان ولس لپاره د خیر ښېګڼې کار نه شي کولی. کاري صاحب محمد نسیم سعادت، په وروستیو کې تاسو په لنډو راته ووایي که د مدني ټولنو ترمنځ دغه ناهمغږۍ موجودې د کتاب په چاپ او د مجلو په چاپ کې، یا دا به ولس باندې تاثیر ولري؟
نو دا کوم مثبت تاثیر نه لري په ټولنه باندې، ځکه دوی په خپلو منځو کې بې اتفاق دي او په ولس باندې مثبت تاثیر نه شي کولای چې مثبت یو مثبت تګلارې ته مثبت لارې ته دوی رهنما کړي. نو دوی خپل هم په خپلو منځو کې بې اتفاق دي. موږ اکثره فیسبوک باندې وینو چې دوی مخالفتونه وینو، په یو بل پسې دوی پوسټونه کوي، دوی یو په بل پسې راخیستي دا د یو بل پښې وي. نو موږ د دوی نه دا هیله کوو چې دوی د دغو کارونو نه تیر شي او یو ټولنې رامنځته کړي، د کتاب چاپولو ته دې فکر وکړي، د کتاب کمپوز ته دې فکر وکړي، د کتاب لازم حقوقي چې دی هغه باید دوی اصلاح کړي تر څو پورې ټولنې ته موږ یو ښه کتاب په یو ښه کیفیت سره کتاب وړاندې کړو، تر څو ټولنې وګړي د هغې نه یو مثبت تاثر واخلي د کتاب نه.
مننه له تاسو ټولو ښاغلیو څخه چې په بحث کې مرا سره برخه واخیسته. ستاسو د ټولو خبرو نه مننه، یعنی ستاسو د ټولو خبرو نه چوړ همدا اوسې د ټولنو ترمنځ یووالی او همغږي نه وي راغلی، دوی به خلک په مثال کې یادوي او خلکو ته به هیڅ ګټه نه رسیږي. مننه، کور ما آباد.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.